سلامونه ستړي مشه سحر مو په خیر په افغانستان کې دا سحر 15 بجې دي تاسو مخه کلا زده راډیو ناوړی دا سرنی خبری مجله په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې د دریز نه یووالي دا ډله زړه وړه کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په 1500 ناسته کې پنځشنبې ناوخته د فبروري 20مه د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked
که پر طالبانو نظارت ونشي د دې امکان شته چې دا ډله خایي د بشري حقوقو ضد اقدامات نور هم پراخه او ژور کړي. خایي طالبان د افغانانو په ځنګړې توګه د ښځو او مذهبي او قومي لږکیو په وړاندې له تبعیض او ظلم څخه کار واخلي.
د بینټ پټوکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامنځته کړي چې پر بنسټ یې له طالبانو سره د تعامل عادي کېدو مخه بشري حقونو او نړیوالو اصولو ته په پام وشي. بینټ په خپلو خبرو کې وړاندې وویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره دي د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ټینګار کوي که چېرې تا د طالبانو پر ضد د نړیوالو ټولنې لخوا اقدامونه شي او تیر تاریخ بیا تکرار شي د هغه پټکو چې پایلې بیني اواز افغانستان بلکې نړۍ ته ویجاړون کیوي. بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لناست وړاندې ویلی وو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا کړکېچن او ژور شوې دي. د بینټ په خبره د طالبانو امر بالمعروف وزارت د قانون د پلي کېدو لپاره د بشري حقوقو پراخي سرغړونې کړې دي. د نوموړي په خبره د وضعیت په نړۍ کې ساري نه لري او د بشري جنایتونو د ترسره کولو لپاره زمينه برابروي. د افغانستان او پاکستان ترمنز ته تورخم په دروازه کې چبان دي څلور زره بارون کې لارې دواړو خوا او تل یوې ونې رهیسی د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خود له فشار د زده رډیو مشال څنګه ته د پنځشنبه پورز ویلي د تورخم دروازه د بیا پرانیستو په خبراتو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لار دی وی ونې رهیسی د بارون کو لارې او سربیره د مسافر او ناروغانو پر مخ تلل شوې ده. په سیمه کې د مشال رډیو د خبريال پټوکو مسافر او ناروغان په جماعتونو هوټلونو کې ډیر دي او د خوراک او څښاک له نشټونه شکایت لري. بل پلو د دروازې دواړو خواو ته یو شمیر لارې چلوونکو شکایت کوي چې مالونه په خرابېدو دي او د طالبانو او پاکستاني چارواکو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالبان او پاکستاني چارواکي د دې لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستاني چارواکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر مخامه له کابله د خبراتورو د دویم پړاو لپاره تورخم ته د طالبانو پلاوی ورغلی نه دی. د فبروري په 14مه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مرستیال والی عبدالعزیز مصطفی له پاکستاني چارواکو سره کتلی وو خو د لارې د پرانیستو په اړه کومې پایلې ته رسیدلې نه وو. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو له طالب ځواکونو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه کړې وه چې له کابله د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شوه. د اوکراین کابینه د امریکا هغه هوکړلیک ته شین څراغ خودلې چې پر بنسټ یې د امریکا د پوځي مرستو په بدل کې د هیواد د اوکراین له طبي زیرمو ګټه پورته کولای شي. په دې اړه د امریکا او اوکراین ولسمشرانو خبرې اترې کړې او ابتدایي طرحې آماده شوې خو لا تر اوسه په رسمي ډول لاسلیک شوې نه ده. د اوکراین کابینه په هغه بیان کې چې د پنځشنبې په ورځ د فبروري په 8مه خبر کړی ویلي د اقتصاد وزیر او د بهرنیو چارو وزیر ته اجازه ورکړل شوې چې هوکړلیک لاسلیک کړي. تمه ده نن جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر دې هوکړلیک د نظارت او د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې په موخه واشنگټن ته لاړ شي. اټکل کېږي چې زیلنسکی به په دې لیدنه کې هڅه وکړي په سیاسي او پوځي برخه کې د اوکراین لپاره د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر فرانس فریس خبري اژانس ته ویلي د هوکړلیک هغه سند دی چې د امریکا او اوکراین ترمنځ به په راتلونکو کې نورو همکاریو ته لار خلاصه کړي. دغه پټوکو دغه هوکړلیک پړه د اوکراین او د اوکراینی او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. او د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلی لوبغاړی راشد خان وایي د کرکټ په لسکلن مزال کې د ابراهیم ځدران د تیری ورزي لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنځشنبه پورس پر خپل فیسبوک پاڼې خبره کړې، ابراهیم ځدران او راشد خان له انګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او راشد خان ابراهیم ځدران ته وایي د هغه کیچ تمه چې ما درلوده تاونی و. په دې ویډیو کې ابراهیم ځدران د خپل هغه اشاره په اړه هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واو یا منډلو پوره کولو وروسته یې په میدان کې کړې وي. ابراهیم ځدران وایي په هغه حرکتونو یې چې لاس یې د خبرو او مننې په شکل نیولی و له راشد خان مننه کوله. د چهارشنبه په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپیونز ټرافي لوبو په لړ کې د لاهور په قزاقي لوبغاړي کې له هیجانه ډکه لوبه لرله. شو افغان لوبډلې د روستي اور په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوزولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د پنځو وکټو په تاوان 386 منډې وکړې چې واویا ابراهیم ځدران کړې وي. نن جمعه افغانستان په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپخین په یوه نیمه بجه پیلېږي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. دا کډوالو نړیوال سازمان ویلي اقلیمي بدلون 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړی دي، خو په وروستیو سیلابونو کې بیا د افغانستان جنوب ډیر ځپل شوی. لکه د هغه سیلاب ځپلې غږ اورو چې په دې سال سیلابونو کې د کورنۍ څو غړي له لاسه ورکړي.
څلخونه را باندې ونړېدل. ازما یو یو مینه وه، یو مې لور و د څلورو ورځو څخه وه، او یو مې زیم د شپږو کارو د درې سره پکې ولاړ.
نورستان کې هم د اقلیمي بدلون او وروستۍ وروختون له کبله خلکو ته زیانونه اوښتي.
دغه لارو چې دی د موسمي بارونونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپه کیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپیان کیږي.
د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند منحل کېدو لپاره یو غونډه راوبولي. دا شی د پی کی کی مشر اوس مهال چرته ده، په دې اړه به وروسته راپور درکو. نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشای ز فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د کډوالو نړیوال سازمان وایي اقلیمی بدلون د افغانانو د بیځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د سیلابونو او وچکالی له کبله د خپل مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې سازمان په ټکو اقلیمي بدلون افغانان له خپل مینو د بیځای کېدو سربېره بشري مرستو ته اړ کړي دي. د کډوالو د نړیوال سازمان د تازه راپور په داسې حال کې خبر شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جنوب کې سیلابونو په لسهاو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسهاو کرنیزه ځمکې هم ویجاړه کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د اقلیمي بدلون له کبله په تیر یو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوي دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه شنبه په ورځ پر خپل ویب پاڼه خپور کړی ویلي اقلیمي بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بې ځایه او بشري مرستو ته اړمني کړي دي. په راپور کې زیاته شوی په تیر دریو کلونو کې وچکالی او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي لاملونه دي. د IOM په ټکو پاتیرو دولسو میاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمي بدلون اغیزمن کړي چې 1500 زره کسانی یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځایه شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځایه شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2020 او 2021 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځایه شوي چې یوازې په 2021 کال کې د دغه بې ځایه شو شمیر 988 زره کسانو ته رسیدي. د کډوالو
نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سختو ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلې او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د وروستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل دا روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړه. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله دغه شان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جانان سایق د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورو ټپیان شوي دي. دغه شان دوه سوه څلوېښت کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ و چې په ترڅ کې زیاتو ورښتونو، سیلونو، توندو بادونو او په ځینو سیمو کې بیا سخته وچکالۍ و د عامو افغانانو ورځنی ژوند پرله پسې اغېزمن کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د لویدیز نورستان دواب لسوالی کې ترافیکی پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه و ته نور ټپیان شوي دي. د ځایي چارواکو خلکو په وینا پیښه د دواب او مندور لسوالۍ ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي په وجه رامنځته شوې ده. په نورستان کې ډیری سړکونه له پخوا تنګ او کنډو کپر و، خو د تیر کال او اوسنیو بارانونو له کبله دغه سړکونه نور هم خراب شوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د پنځشنبې ورځ لغرمې ورسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگي پول ساحه کې لسرک خوې شوې، پکې یو ماشوم مړ شوې او اته تنه ټپیان دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې په ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډېرې سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو، خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړی او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي راډیو ته وویل
دغه لار چې د موسمي بارون او سیلابونو ډېر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه له سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خرابو او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچن نور هم جوړ شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغله ریپروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوي چې د موټر چلون کې د لګي بیغوري په وجه موټر له سرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکوونکو د نالوستۍ د له منځه وړلو لپاره یې له پنځه ویشتو وزارتونو دولتي ادارو سره د سواد د زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به د سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکوونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکوونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده بې برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 20 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلي چې د دې هوکړه لیکونو له مخې به په 404 تعلیمي کال کې د 8 بست 90 خدماتي کارکوونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه دغه شان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه به په ګډه خپلو نظامي منصوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړې چې دا بېساری اقدام به د هیواد لرې پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانیو حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا ورته چې خلک مثال په دندو ګمارل شوي دي چې هغې مثال تعلیم نه لري، تعلیم یې نه دی کړی، اوس هغې دپاره د سواد موضوعي برنامې په لاره اچول شي. مهمه خبره دا ده چې کار باید اهل کار ته وسپارل شي.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله له کاره منع شوي وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده وړتیاوې نشي لوړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساینس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د طالبانو له راتګ وروسته بې کاره یم. دا پروګرام به ډېر اغېزمن نه وي. څوک چې مسلکي دي له ماشومتوبه یې درس ویلی او 14 کاله یې زده کړې کړي. هغه مهارتونه چې دوی یې په 14 کلونو کې ترلاسه کوي په 1، 2 یا 3 میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې له 6 ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هی دربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو 2 میاشتې وروسته ویلي وو چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري، چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه موضوع اخلو. د پی کی کی ګوند مشر د دې ډلې له غړو غوښتي چې وسله وال مقاومت او د دې ګوند منحل کېدو لپاره دی یوه غونډه راوبلي. اوجلان عبدالله اوجلان چې استنبول ته نږدې په یو زندان کې له 1999 کال راهیسې بندي دی، د غوښتنه په یو پیغام کې له خپلو پلویانو کړې. تر اوسه د ترکیې دولت په رسمي ډول د اوجلان د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. نور تفصیل په دې راپور
د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لازندان په پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبد الله اوجلان چې استنبول ته نږدې پیو ټاپو کې زنداني ده، د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 20 پیو پیغام کې د خپل ګوند لغړو غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند د منحل کېدو لپاره دی غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلی او پریکړه وکړی ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پریږدي او پی کی کی د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره یې په پنځشنبه لیدلی و. د اوجلان دا تاریخي پیغام د کوردستان د پی کی کی او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیرخي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دي شي.
د ترکیې په جنوب ختیځو کورد میشته ولایتونو دیار بکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیې د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته په اشاره ویل د پیکی کې د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیته د ترکیې د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینی حل لار یوه دیموکراتیکه اجماع ده. پنځه اویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استانبول ته نږدې د امارلي په ټاپو کې زنداني دی. که څه هم هغه په زندان کې دی خو په پیکی کې د پام وړ اغیز لري او تمه ده چې د پیکی کې غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیکی کې ګونه په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پیکی کې ډله د ترکیې او د دې هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پیکی کې سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکامې شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې وه.
ل خبرونو ور اخوا
اوس به هم ارزګان ته ورشو چې ارزګانیانو د افغانستان د کرکټ د تیرې ورځې بریا په خوشحالۍ ولمانځلې ده. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د لاسونو د پړکار او شور د ارزګانی ځوانانو دی چې د تیرې شپې د کرکټ د بریا په پاری وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهمه شیبه ثبت شو، کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوان کې غرق شو. د گیمیچ بریا نی وازی د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستر بریا و. د اورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بیساره مینه لري د برښنا د نشټون لامل د کرکټ د تیر شپې سیالي د سیمیز رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د دې لوبو د خوشي په پا پار د ترنکوټ شار ته راغلي و د ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې ویل.
نن رپیولا روزګانی دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډیر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا داسې د طاقته ووت او ډیر خوشحاله شو. ولا دا چې وه انګلینډ چې دی ډیر او تکړه دغه دی لوبډاله ده، دې موږ سره چندانې لوبه هم نه کوله، وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی، خپل د کرکټ لوبغاړي مې دی چې زموږ د هیواد وځلیږي نه دی، زموږ د افغانستان نوم لوړ سی. بس
زما نوم شپیولا رحیمی دی، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. واقعا یعنی څنګه چې زموږ تمه وه، یعنی زموږ د خپل لوبغاړو سره تمه هغسې لوبه وه، که په بیټینګ کې وه که په بالینګ کې وه. څنګه چې زموږ د ټولو افغانانو تمې وې، همدا رقم لوبه زموږ په کار، لکه څنګه لوبه چې وکړه همداسې لوبې زموږ په کار دي. که داسې لوبې وکړو همیشه به موږ یعنی موږ به نړیوال کپ هم خپل کور ته خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واقعا ښه لوبه یې وکړه، بلکل بیخی خوشحالی و. که در تو همه یعنی موش پا خپل جامعه که نزایش داشت خوشحالی، لکه پر موش یه وقتاری زکر موش یه داشت خطرناک تیم تا شکست ور کرده چه آقا ده کرکیت بنسط شدن که تیم ده چه آقا انگلستان ده.
نمی کمین آقای ده پینالی واسه دن که ما دیر زیاد خوشحالی و ما بیخی دایوال و بغاری خود دیر ورد زلیدی بیخی دیر پا خوشحالی ما دا خود دیر احساس مکولی خو بازی دیر پا احساس پا دلو تزلوت لچی دیر لرز مندی پاتا بیا و بیکیتو ما قدیش دی دخلای سپیر مشتای.
د اورزګان ولایت سیمیزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازې د کرکټ د میدان بریا ده بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. د یادونې وړ ده چې د اروزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دغې سیالۍ د بریا د لمانځلو په پار د شارو واټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمانځلې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
سمرزو په افغانستان د افغانستان په جنوب کې کندهار ته، کندهار کې د غواګانو فارمونه د ودې سره د بازار د نشټوالي له ستونزې سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره یو وده کړې چې له لارې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو تو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلون کوي. نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شیدې راځي چې کله بندي کله ارزان وي، خو نو وسه په دې شیدو مشکل جوړ کړی.
لدې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شیدې بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی، د خپل 15 شوغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیه غواوې دي، 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوي ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چلور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي، لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي د لپاره سره پلانونه لري، د فارمداران د لپاره سره پلانونه لري. زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکو وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بي خورا اټټ سی وی دي.
زموږ غواړي ته وشي چې بنسي زموږ راشي په دا خوشاب کې به خډیر ډیر یاني دي، چې میم لري کندیم لري به خډیر سنان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شیدو بنسي زموږ هغه دي خپل کندهار ته موږ ورکو.
یوازنی غوښتنه دا چې پورې شیدې باید بندې شي او یا که بندې نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګیږي، او درې درې څنګه باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پورې شیدې دي هغه ترمنځ باید توپیر وشي.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شیدې نو کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیات د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په پورو په دارې غواره نیولې ده اوس هغه شیدو ته ګرکور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړه سوي.
بهر نه د شیدې واردات زیاتو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو وخت خبره د تعرفه ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا اته پیسه دا مونږ دغه درش پیسه دا لوړ کړه او پاینډا کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو کله به مونږ د ملدارانو مشکلات ته ګورو کچرته د ملدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعارفې په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې ملدران حمایت
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدی دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لارې خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
azadiradio